شنیدیم دوست عزیز به صدای احمد ظاهر و این تاب بود از برادر ما از ولایت بادغیس که صداشون قطع و وصل میامد و خواهش کردن از داد محمد هاشمی پارسایی که برش یک زنگ بزنه.
بله، آخرین تماس هم میگیریم دوست عزیز و بعد از تماس با شما خدافظی میکنیم.
بله، سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې د مسپخین دوه بجې شپې ده. سندرو پروګرام واورئ اوس هم راځو دغه خبری خپرونې ته. د سلما بند افتتاح دغه پروګرام تر ټولو مهمه برخه جوړوي. د سلما بند په اړه باندې، البته د افتتاح په اړه باندې، او همدارز د ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندرا مودي د خبرو په اړه درته جزئیات وړاندې کوو. دا چې سلما بند د دوی لخوا نن افتتاح شو او ورپسې به په همدې اړه له کارپو سره هم مرکه ولرو او د خلکو نظریات به هم درته اخبار کړو. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
که هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. د افغانستان سره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولي، او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند لمرستو د مننې ترڅنګ ویل د سلما بند د بندونو د جوړولو د لړۍ پیل دی، او زیاته کړه چې په نورو ولایتونو کې به هم ورته پروژې پیل سي.
کومک مردم و دولت هندوستان
د خلکو حکومت په مرستو د چشت شریف په لوړ باندې د افغان هند دوستۍ سلما بند افتتاح، د هند او هرات لرغونی اړیکی، او همدارنګه نن ورځ د دولت او خلکو په کچه د اړیکو د ټینګېدو په معنا ده.
افغان ولسمشر د افغانستان او هند په دوستۍ ټینګار وکړ، ویل چې له افغانستان سره اړیکې اوږدمهاله دي او د زړه له تله د افغانستان د اقتصادي ثبات غوښتونکي دي. دا بند د هند په 200 میلیونه ډالر مرسته ورغول سو. 200 میګاوټه برېښنا د توان تولید ظرفیت لري، او 15000 هکتاره ځمکه هم اوبولی سي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون 60 تنه د فساد په تور نیولي دي. د دغې ادارې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه دا محل پلټنې روانې دي.
متاسفانه تعدادی از
له بده مرغه د سترې محکمې یو شمېر قاضیان، محرران، کارکوونکي او ځینې هغه کسان چې د سترې محکمې له نوم نه ګټه اخیستله او د کمیشن کار په توګه کار کوو نیول سوي او قضیې تر څېړنې لاندې دي.
هغه زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې شپږ قاضیان، 11 محرران او کارکوونکي، 3 نور هغه کسان دي چې د کمیشن کار په توګه تور نیول شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي د ولسمشر له سپارښتنو وروسته په دغه اداره کې د فساد سره د مبارزې لپاره هڅې 2 برابره زیاتې سوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل سوي او 9 ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیه د تېرې ورځې د کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې پیل شوي چې لا هم روان دي. تر اوسه د جنګیالیو په 13 نه دي ویلي. کوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه یوه ده چې له وسلوالو طالبانو سربیره د اش جنګیالي هم پکې فعال دي. تو د افغانستان الوان خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړ چې د اول وار لپاره یې له مدیترانې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد بریدونه کړي دي. دغه بریدونه پرون هغو الوتکو وکړل چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړې دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج یا له بحرین او ترکیه څخه کول. امریکا په سوریه کې د روسیې مخ په زیاتېدونکي پوځي حضور ته اندېښنه لري، او د پرونیو بریدونو د لارې ترکیې ته هم دا پیغام ورکړ چې د ترکیې له انجرلیک هوایي اډې پرته هم کولی سي چې په سوریه کې بمباري وکړي. د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی فاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسیې د بندیزونو ساتلو ته وهڅوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویل چې دغه استازی به یې سبا او بل سبا له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د خزانې وزارت د تروریزم او مالي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین به د اروپا د بهرنیو چارو، مالیې او اقتصاد وزارتونو له چارواکو او د اروپا د خصوصي بانکونو او مالی ادارو له استازو سره وګوري. زوبین به دغه چارواکي وهڅوي څو پر مسکو تر هغو خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې روسیې د منسک موافقې مقررات نوي عملي کړي. دغه امریکایي چارواکي به دغه راز په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر اهمیت هم ټینګار وکړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغه مقام به د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د موافقې د عملي کېدو پر مسله هم خبرې وکړي. د خزانې وزارت وایي ښاغلی زوبین به د امریکا پر هغو هڅو هم تمرکز وکړي چې هدف یې د تروریزم له ملاتړه او نورو بې ثباتوونکو هڅو د ایران راګرځول دي. راپورونه وایي په چین کې د محصلانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ پلو اعتراضونو د سختو ځپلو د 28مې کلیزې په درشل کې د پلازمینې پیکینګ د تیان انمین میدان په شاوخوا کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله پولیس د ټولو هغو کسانو پیژندپاڼې ګوري او بکسونه یې تلاشي کوي چې د پیکینګ د مرکز دغه عمومي میدان ته داخليږي. په 1989 میلادي کال په زرګونو محصلانو، کارګرانو او عوامو د سیاسي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه وکړل. په سلګونو کسان هغه وخت وژل سول چې ټانکونو او پوځیانو د هغه کال د جون میاشتې د 3مې او 4مې نیټې ترمنځ شپه مهال پر پیکینګ یرغل وروړ. په چین کې پر سیاسي اصلاحاتو اعتراضونه منع دي. د خلکو هر ډول غونډه، هغه که عامه وي یا هم خصوصي، منع اعلان سوي دي. هغه کسان چې 28 کاله مخکې په هغو اعتراضونو کې د کورنۍ غړي وژل سوي تر سختو محدودیتونو لاندې دي، یا په کور کې سر کړل سوي یا هم دې ته اړ ایستل سوي چې له پلازمینې پیکینګ څخه ووځي. د ګورجستان ولسمشر گیورگی مارگو لاشویلی په یو فرمان کې د اکتوبر میاشتې 8مه په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. دا خبره د جمهوری ریاست ویان پرون وکړه. د ګورجستان ولسمشر په عین حال کې د اکتوبر میاشتې 8مه د اجاریا خودمختار جمهوریت د عالي شورا د ټاکنو لپاره هم انتخاب کړې ده. دغه خودمختار سیمه د ګرجستان د مرکزی دولت تابع ده. د ګرجستان د اساسي قانون له مخې پارلماني انتخابات باید په اکتوبر میاشت کې وسی. خدا د ولسمشر صلاحیت دی چې دغو انتخاباتو ته مشخصه نیټه وټاکي. او د نړۍ د بوکس پخوانی اتل محمد علي د امریکا په ایریزونا کې مړ شو. د 24 کلن محمد علي د مړینې خبر د هغه کورنۍ ورکړ. دی د شلمې پیړۍ یو نامتو لوبغاړی و. محمد علي له 2.5 کلونو راهیسې د پارکینسن په ناروغۍ اخته و. دا داسې ناروغي ده چې ناروغ پکې سر او نور ځان نسی تکیه کولای. محمد علي د اونۍ په پیل کې بستر سو او پرون یې سا ورکړه.
تاسو د ازادي راډیو لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د سلما بند نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا په هرات کې پرانستل شو.
به شکل خاص از شما و از ملت مهربان و دولت پرتوان هند اظهار امتنان میکنم.
دغه پروګرام ټول د سلما بند د افتتاح لپاره ځانګړی شوی. البته ډیر پروګرامونه په همدغه برخه باندې لرو. درته به په ژوندۍ بڼه زموږ همکار خبرې وکړي او همدارس به د خلکو غږونه هم واورو. نور مطالب هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خبرونې مه هیروئ. بیا هم خراغلی قدرم نوریدون کله څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې اوریده. نن په هرات کې د چشت شریف په ولسوالۍ کې د سلما بند یا د افغان هند دوستۍ بند افتتاح شو. په دغه بند شاوخوا 300 میلیون ډالر لګښت راغلی چې په دوره یا تدریجي توګه د هند لخوا ورکول کیږي. دغه بند د افتتاح په خاطر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن هرات ته ولاړل او دغه بند د افتتاح سویچ ووهه. حدیث پردیس سټوډیو کې در سره مهرباني وکړئ. پردیس نریندرا مودی او ولسمشر غنی د سلما بند افتتاح په مراسمو کې څه وویل؟
مننه ستانګزی صاحب تاسو ته او د رادیو قدر منوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن غرمه مهال د سلما بند چې پروسیو کې د افغانستان او هند د دوستۍ په نوم نومول شوی وو، دا د افغانستان د جمهور رئیس او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانستل شو. په پیل کې افغان جمهور رئیس خبرې وکړې، هغه د هغه د خبرو سرټکی دا و، د ویل چې افغانستان او هند په میلیونها او داسې نقطې مشترکې نقطې لري له یو بل سره. د ویل چې د هند له لوري افغانستان ته د سلما بند جوړول دا د هیلو او د امید یو ښه پیلامه کېدای شي. او ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې هند په افغانستان کې د سلما بند تر څنګ د نورو 200 وړو او لویو پروژو کارونه هم بشپړ کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره د دوستۍ یو ښه پیغام کېدای شي. دوی همداراز ویل چې هند له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې هم ګڼې مرستې کړي، تقریبا 10,000 بورسونه تر اوسه پورې افغان زده کوونکو ته ورکړي. په ټوله کې ولسمشر اشرف غنی د هند له لوري د دغه پروژه ډیره حیاتي او مهمه وبلله، او ټینګار یې دا و چې د افغانستان او هند دوستي دوی همیش هڅه کړې چې د رغونې او د تفاهم سولې له لارې خپله دوستي لا پسې پیاوړې کړي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ولسمشر د خبرو یوه لنډه برخه واورو.
ما به دشواري را واقفیم و میدانیم
دی وی مونږ د لارې په مشکلاتو خبر یو، پوهیږو چې ویجاړول آسان او رغونه سخت ده، خو مونږ دواړو هیوادونو د ځینو برخلاف چې مهم هنر یې ورانکاري او د ورانکاري د پیغام استول دي، د بیا رغونې سخت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په ټوله کې ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان او هند دوستي به د اوس په څیر دوامداره او تلپاتې همداسې دوام وکړي، او افغانستان او هند دوستي تلپاتې ده. د پروګرام په دویمه برخه کې وروسته در دې چې بند افتتاح شو، نریندرا مودی د هند صدر اعظم خبرې وکړې. هغه هم په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د سلما بند افتتاح د ویل چې نه یوازې دا بند، د دې بند افتتاح د افغانستان خلکو او په خاصه توګه د هرات هغه سیمې چې له دغه بنده استفاده کیږي او هغه ځمکه چې خړوبېږي د نوي ژوند په معنا ده. او دغه بند په افتتاح 2,250 کورنۍ به د برېښنا له نعمته برخمنې شي. د همداراز ټینګار وکړ چې افغان مننه وکړه د افغانستان له خلکو چې د هند پر ولس اعتماد کړی، او دوی سره د ملګرتیا او د ښه نیت او په دوی په ټوله کې اعتماد کړی، او تاکید دا و چې د افغانستان او هند دوستي هیڅ زماني محدودیت پورې تړلې نه دي، او که څه هم د دوی منابع به کمی وي، خو همیشه یې تاکید او ټینګار دا دی چې افغانستان پرمختللی او باثباته شي. ښه به وي چې په دې برخه کې د هغه هم د خبرو یوه لنډه برخه واورو. دی وی ممکن زموږ منابع کمې وي، خو زموږ شمنې محدودې نه دي. شاید نور زماني محدودیتونه ولري، خو له افغانستان سره زموږ اړیکه پر وخت نشي محدود کېدی. که څه هم له سیاسي او جغرافیایي موانعو سره مخامخ یو، اما خپل مسیر د خپل هدف په شفافیت سره مشخص کوو او مختزو. په ټوله کې د هند صدر اعظم بیا هم تاکید وکړ چې هند به له افغانستان سره تر اوږده مهاله له زماني محدودیت پرته خپلو مرستو ته دوام ورکوي، او د ویل چې افغانستان خلک باید مننه وکړي چې دوی د افغانستان او هند دوستۍ باندې باور او یقین لري، او په ټوله کې د خپلو مرستو پر دایمي دوام ټینګار وکړ.
بلې، حدیث پردیس کورودان چې د سلما بند یا د افغان هند دوستۍ د بند افتتاح په اړه مو بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړل. قدرمنو اوریدونکو، دغه بند نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا په هرات کې پرانستل شو. هم دوست اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدی را سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې د دغه بند افتتاح د اهمیت په اړه باندې به په اقتصادي برخه کې خبرې وکړو. بله، د یوې تخنیکی ستونزې له امله بله فکر کوم چې بیا هم له ښاغلي واحدیار سره زموږ اړیکه ټینګه شوله. ښاغلي واحدیار، ستړي مشه، بخیر راغلی او بخیر چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوله. د سلما بند افتتاح د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام کوم تاسو د ازادي رادیو ټول. د سلما بند چې تقریبا شل كيلومتر طول او 3 كيلومتر عرض لري حدود دي 3 متر مكعب دي وبو ظرفيات ده تقريبا داغه بارق داغه بان چې په حدود دي فکر کوم دو سلوشت میگاوات برق تولیدی پا کال کی نو دا تر طول مهم بحث بدی کی دی برق او دی زراد دا تا سه دیدیان کیش دی افغانستان که وازینه حقا بود که تقیبان دی افغانستان اقتصادی رشد ولال دا غز زراد دا د دې تام سره نه تنها د افغانستان د خپل برق د تولیدو صلاحیت پیدا کوي بلکې په حدود د 15,000 هکتار ځمکه د دې اوبو د دې په واسطه باندې کولی شي چې خړوب شي او د حاصلو ته یو غټه لاسته راوړنه ده. دې بالخصوص د هرات ولایت هغه دیقانانو ته کوم چې د کښت او د زراعت برخه کې د اوبو د کمبود له وجې نه رانجوړي. مهم اصل په دې کې دوه بوده دي، یو د برق تولید، دوم د زراعت پرمختګ ده. د افغانستان اقتصادي رشد، د افغانستان جی ډی پی، د افغانستان ګروت چې دا اکنامیک ګروت، هغه مهم اصل په دې کې زراعت ده چې تر ټولو زیات اقتصادي رشد د افغانستان نسبت تیرو کلونو ته شکومو هغه زراعت برخه کې د تر بند په واسطه باندې به موږ وکولی شو چې د زراعت برخه کې زیات لاسته راوړنې ولرو. که څه هم دغه برق چې تولیدیږي دا هم یو مهم فکتور ده، موږ د خودکفایي لوري ته بیایي. بل مهم فکتور چې د زراعت ده چې موږ کولی شو 15,000 هکتار ځمکه د دې اوبو د دې بند په واسطه باندې وکولی شو چې خروج کړو. د ما په فکر باندې د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، خاصه توګه د هرات خلکو لپاره یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده.
بله، یعنی څومره به په دغه برخه کې، یعنی د ځمکو د خړوبولو او همدارس دا چې نورو ماشینی او بوته به ضرورت نه وي، یعنی د واټر پمپونو او نورو برخو ته، یا هم وارداتي برخه، څومره په دغه برخه کې افغانستان بلاخره خودکفایي ته نږدې کی؟
د نو فکر دی افغانستان د اواخرو کې، د افغانستان جمهور رئیس، افغانستان حکومت اقتصادي پروژه تړيره مخه کړې. تاسو د چابهار پروژه وګورئ، چابهار یو دغه پروژه نه ده چې مستقیما اثر لري په ټول اقتصاد د افغانستان باندې، بسلما باندې ستاسو د افغانستان تجارانو، د افغانستان عام ولس، د افغانستان د حاکمو ته یو راحت سا ورکوي. د ما په فکر باندې ټول مهم اصل دا ده چې موږ د خودکفایي لور ته بیایي. موږ وکولای شو چې پر روانو 130 کلونو کې د خپل برق چښتنان شو، ولې هغه هم که د افغانستان حکومت په جدیت او په همدغسې قاطعیت باندې په دغه اقتصادي پروژو باندې کار وکړي، زما په فکر باندې د افغانستان راتلونکی به ډېر یو روښانه او ډېر ښه راتلونکی وي. د سلما بند یو دېغه نمونه ده. تاسو وګورئ چې د سلما بند که څه هم ایران خپل مخالفتونه څرګند کړي، ولې بیا هم د واګې د افغانستان ده په بینالمللي قوانینو کې څوک حق نه لري چې دغه اوبه مهار کې پرته د افغانستان نه. د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه بولم، او د هرات خلکو لپاره دا یو د خوښۍ زیری ده. تاسو نو کاته چې په ډېر ښه شکل باندې د ولمانځل شوه. د مودي چې د هندوستان صدر اعظم ده، هغه تاسو کاته چې د افغانستان د دوستۍ او اقتصادي دوستۍ په اړه باندې ډېر مهم مسایلو ته اشاره وکړه، او د ما په فکر باندې که دغه اقتصادي دوستۍ دغه یاورتیا نورم استقام او پیدا کی، زما په فکر افغانستان به د سرشرازی او د کامیابی لوري ته
بله. دو نور مهمی مسئله، یو دا چې د دغه بند د سم اداري او سم پرمخړلو لپاره افغان حکومت ته څه کول پکار دي، او دا چې په امنیتی برخه کې به د دې بند ساتلو لپاره څه کارونه باید وشي.
مهم فکتور په افغانستان کې تاسو خبرې چې افغانستان یو دغه وزن چې تقریبا تیر منطقه د جګړې نه رانجوړي او جګړه ځپي، مهم اصل د دې بند ساتنه ده، د دې امنیت ده، سالم مدیریت، سم مدیریت، ښه حکومتداري، بالخصوص محلي حکومتداري چې په ښه شکل، په سالم شکل باندې حرکت وکړي، د ښه پلان او ښه ستراتیژۍ له مخې د دغه بند ساتنه وکړي. زه فکر کوم چې دا به یو 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 مهم چیلنج دی افغانستان د حکومت لپاره. په مرور د زمان که چیرې دغه بند نه د عام خلک عام ولس استفاده وکړي، زما په فکر د دغه بند ساتنه به نه تنها بیا د حکومت تضمین وي، بلکې عام ولس به هم دغه نه پرېږدي چې دغه بند خراب شي یا د بند باندې خدای مکړه د مخالفینو لخوا حملات ترسره شي. مهم اصل په دې کې د سالم مدیریت ده چې د زراعت وزارت او د امنیتي سکتور سره د اوبو او د برښنا د وزارتونو سره په ګډه او په هماهنګۍ وکولی شي چې له دغه بند نه په ښه شکل استفاده وکړي. یو ځانګړتیا چې دغه بند لري نسبت نورو بندونو ته دا، د دې اوبو نه موږ د زراعت په برخه کې کافي استفاده کولی شو. زما په اند باندې تر ټولو مهم فکتور په دې کې زراعت ده، چې زراعت هرات یو داسې ولایت ده چې هلته زراعت ډېره مخه کړې ده، خلکو زراعت ته ډېره مخه کړې او ډېر ښه زراعتي تولیدات د هرات ولایت دي. میوجات، سبزیجات، ټول هغه موارد دي. زما په فکر باندې تر ټولو ډېر فکتور د برق تر برق نه هم د زراعت فکتور مهم بولم.
بله، ډېره زیاته مننه عبدالله واحد یار چې د سلما یا د افغان هند دوستۍ د بند په اړه مو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. قدرمن اوریدونکو، د سلما یا د افغان هند دوستۍ بند نن د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا په هرات ښار کې د سویچ په وهلو سره پرانیستل شو. البته دغه بند په چشت شریف ولسوالۍ کې ده چې شاوخوا په 15,000 هکتار ځمکه به خړوبوي او 240 میگاواټ برېښنا تولیدوي. د افغان هند دوستۍ د بند پرانیستلو پر مهال په ټولنیزو شبکو کې ډیرو افغانانو د خوښۍ احساس کړی دی او خوښي څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې د خبر په خپرېدو سره زرګونه افغانانو خپل خوښي څرګنده کړې، کامنټونه کړي. تاسو هم کولای شئ همدا شیبه په دغه خبر باندې له موږ سره خپل نظر شریکې. زه به تاسو ته د ځینو افغانانو کمنټونه ولولم. عنایت الله حبیب لیکلی دی چې له هند څخه مننه کوو، خو باید په افغانستان کې د شته یا میشتو هندوانو عزت وکړو، ځکه چې هندوستان له موږ سره مرسته کوي، باید د دوی عزت هم وکړو. میرویس نورزاده لیکلی دی کاش هغه کسانو چې دغه بند یې نه پرېښود اوس هم په دغه اړه باندې خپل نظر نوی څرګند کړی. رحمت الله نظری لیکلی د افغان هند د دوستۍ د ژوندۍ وي او دا څلورم بند چې افغانستان یې څښتن کیږي. په بل کمنټ کې حکمت الله امرخیل لیکلی که چیرته افغان وي نو د هند په مرستو به سترګې نه پټو، زنده باد هند. نورو هم زرګونه کسانو په دغې اړه باندې خپل نظر ورکړی دی. همدارس د نریندرا مودي یا د هند صدر اعظم په رسمي فیسبوک چې شاوخوا 3.5 میلیونه کسانو ځان سره خوښ کړی دی، زرګونه افغانانو په انګلیسي ژبه باندې له هغه مننه کړې ده. له هغې ډلې خوشاله سیفی لیکلی دی چې نریندرا مودي مننه چې افغانستان ته راغلی او له افغانستان سره مو دغه مرسته وکړله. همداراز سیف الاسلام لیکلی دی د ټول افغانانو په استازیتوب له تاسو مننه کوم او د افغان هند دوستی د ژوندۍ وي. حشمت لیکلی لکه څنګه چې افغان ولسمشر وویل، تاسو خپل دویم کور ته راغلی او د افغان هند دوستی دغه دویم اقتصادي چپتر هم د افغانانو په خیر دی. جمشید لالپوری لیکلی لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل، خپل دویم کور ته راغلی او د افغان هند دوستی دی د تل لپاره پایداره وي. نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې کله چې افغانستان ته راته لیکلی او د افغانستان لرغونی ولایت هرات ته ورسیدم، د سلما د بند په پرانیستغونډه کې د ګډون سربیره به د ولسمشر غنی سره دوستانه لیدنه هم وکړم. همداراز ښاغلی مودي په دري ژبه هم همدغسې پیغام په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی. په ټوله کې د افغان هند دوستۍ یا د سلما بند د افتتاح سره ډیرو خلکو په ټولنیزو شبکو او عامو خلکو هم په نورو ځایونو کې د خوښۍ احساس څرګند کړی دی. البته بیا هم یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ چې د افغان هند دوستۍ د بند افتتاح په اړه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ او کولای شئ چې د ازادي راډیو د facebook.com/ازادي راډیو له پاڼې له لارې په دری او پښتو برخو کې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اوس به هم ورشو د ځینو عامو افغانانو غږونو ته چې د سلما بند افتتاح په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي.
د مانو نصر احمد سلما باندې ګټور بنده چې په دې بند واسطه مو کولای شو ډېرې مزکی آبیاری کړی شو چې دا د موږ د وطن زراعت کې ډېره مرسته کولای شي. ورته بندونه نور هم د موږ په ټول هیواد کې باید جوړه باسه شي.
د مانو نور الحق زما په نظر باندې د سلما دی بند رقم پروژې سه نور په افغانستان کې پیل سي لکه د سلما بند د افغانستان د وارداتي برېښنا او تنور نه ارکیږي سه لکه تاجکستان او افغانستان وارداتي برېښنا لري.
زه جاوید احمد حنیفی. سلما بند خو بهتره معلومه خبر ده چې هر چیرته چې بسازی کیږي هر چیرته چې ښېکړنې کیږي نو دا د افغانستان په ګټه دي او نو دې کې به ډېرې کورنۍ روښانه شي او دا به ډېر ښه نیکار وي او دغسې ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي تر څو موږ د برېښنا نه برخمن شو.
لکه څنګه مو چې د عامو خلکو غږونه واورېدل دوی په دې ټینګار کوي چې د سلما بند په څیر د افغان حکومت د نورو بندونو د افتتاح لپاره هم او د جوړولو لپاره هم لاسونه بډ وهي. اوس به هم ورشو د سلما بند د افتتاح په اړه یوې معرفي ته. البته احمد تکل په خپل رپورټ کې تر ډېره پورې د سلما بند معرفي کړې ده چې دغه بند به څومره ظرفیت ولري او څنګه به افغانانو ته ګټه ورسوي.
سلما بند د بشپړ تولید په حالت کې 240 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. دا برېښنا د دریو لویو توربینونو په وسیله تولیدېږي. د دې بند له فعالیدو سره به د سلما د بند شاوخوا سیمې خړوبې شي او برېښنا به یې تر هرات ورسیږي. افغان چارواکي وایي له سلما بند څخه د هرات تر نور جهاد سب سټیشن پورې د برېښنا پایې لاله مخکې بشپړې شوي او له رسمي پرانیستنې وروسته به د برېښنا جریان پکې پیل شي. چارواکي همدارز وایي چې اوسمهال د افغانستان 200 میلیونه ملي پانګه هر کال د انرژي پر پیرودلو لګیږي او ځکه د ملي وحدت حکومت لپاره د هواد د اوبو پر زیرمو کار خپل لمړیتوب بللی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هواد د اوبو ظرفیتونه به تر ادارې لاندې راولي. سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې او د 80000 هکتاره کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري او د اوبو د زیرمه کولو چارې په کې په دې وروستیو کې پیل شوي. چارواکي وایي اوس مهال څه باندې 1500 میلیون متر مکعب اوبه د بند په کاسه کې شته. ولسمشر اشرف غنی نږدې درېونی مخکې د ملي شورا د دواړو خونو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هیواد د اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره د ژمنې د عملي کېدو په حال کې دي.
امروز خواهرها و برادرها 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلما دبند.
خویندو اورونو نن 1500 میلیون متر مکعب اوبه د افغان هند دوستی په بند سلما بند کیستا. دا هغه اوبدی چې اداره زموږ په لاس کې نه و. خلکو باور نس وای کولای او فکر یې کاوه چې سیلاب راغلی. خدا سیلاب نه دی. دا د افغانانو اوبدی چې د افغانانو لپاره آبی حیات دی.
د افغان حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې افغانستان د اوبو له زیرمو څخه د 23000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري خو اوس خپل د اړتیا وړ برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د سلما د برېښنا د بند رغونې چارې د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوی خو د 1950 کال د ثور له کودتا او ورپسې د جګړو له پیل سره سم دا چارې په ټپه ودرېدې. د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هند چې له افغانستان سره د څو لویو مرستندویانو له ډلې دی د سلما بند له رغونې سره د مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس مهم مرشوده کابل چاپ مطبوعاتو ته چې اسد لودین ورته کتنه کړې. البته ډیری موضوعات د سلما بند د افتتاح په اړه باندې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سلما د بند پرانستو او په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو عواملو ته ځانګړې کړې دي. بنسټیزې پروژې د افغانستان د ثبات تضمین دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سلما بند به له هرات ښار سربیره د دغه ولایت ولسوالیو او یو شمېر نورو لویدیځو سیمو ته برېښنا ورکړي او زرګونه هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. د مطلب لیکوال ویلي لویه ستونزه دا وه چې په تیرو 15 کلونو کې د لویو پراختیایي پروژو عملي کولو ته لازمه توجه نه ده شوې، حال دا چې جګړه ځپلو هیوادونو ته پراختیایي پروژې لومړیتوب لري. لیکوال دا هم ویلي چې د سلما په څیر اقتصادي پروژې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په خوالي مستقیم اغیز لري او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سلما بند پرانستل به د پاکستان او ایران جدي غبرګونونه راوپاروي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې ایران او پاکستان د افغانستان او هند اړیکو له پیاوړتیا اندېښمن دي او ممکن هڅه وکړي چې د سلما په ګډون یو شمېر نورو پراختیایي پروژو ته ګواښونه پېښ کړي. د مطلب لیکوال د چارو د کتونکو امین فرهنگ خبرې راخسته چې ویلي دي پاکستان په داسې انګیري چې په افغانستان کې د هند نفوذ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او په همدې پلمه به خپل ورانکارو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د شمالي ولایتونو د امنیت په اړه یو راپور کې لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم، حنیف اتمر او جمعه خان همدرد د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. په مطلب کې د بلخ د ولایتي شورا د مشر افضل حدید څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي همدغه چارواکي هڅه کوي چې په بلخ ولایت کې موجوده لاسته راوړنې له منځه یوسي او وضعیت ګډوډ کړي.
د ماسپخین دونیمی بجی دی رحمت الله افغان ستودیو تر غلی څو لاند خبرونه وای.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په رسمي ډول د سلما بن افتتاح کړ. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې شپېته تنه د فساد په تور نیولې دي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل سوي او نور ټپیان دي. راپورونه وایي په چین کې د محصلانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ پلو اعتراضونو د سپلو د او شپېتمې کلیزې په درشل کې د پلازمېنې پیکینګ د تیان آین مین میدان په شاوخوا کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. د ګرجستان ولسمشر ګوګي مارګو لاشویلی په یو فرمان کې د اکتوبر میاشتې اتمه په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. او د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی سبا پاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسیې د بندیزونو ساتلو ته وهڅوي.
په هرات ولایت کې د سلما بند یا د افغان هند دوستی بند د 300 میلیونو ډالر په لګښت په چشت شریف ولسوالۍ کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانستل سو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه بند 15,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او 240 میگاواټ برېښنا به تولید کړي.
بند ظرفیت ذخیروي 640
میلیون دی. وای دغه بند په اصل کې د 640 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. درې توربینونه لري چې په مجموع کې 240 میگاواټ برېښنا تولیدولی سي. تیر اونۍ په ازمایشي توګه توربینونه فعال شول او برېښنا یې تولید کړه او د هرات خلکو د ویش په لپاره د سلما د بند له برېښنا څخه استفاده وکړه. شاغلی عظیمی وایي چې د سلما بند له فعالیدو سره د هرات ولایت اقتصاد به په بیلابیلو برخو کې 10% وده وکړي. د سلما بند د رغنیزو چارو لګښت هند په 2 دورو کې ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د روسیې حکومت او سوداګرو ژمنه کړې چې له افغانستان څخه تازه میوه او سبزیجات وارد کړي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې روسي چارواکو او سوداګرو دغه ژمنه له افغان سوداګرو سره په روسیه کې په یوه ګډ کنفرانس کې کړې ده. ښاغلی پسرلی وایي چې روسیه د افغانستان د تازه وچې میوې او سبزیجاتو لپاره ښه بازار دی او دا به نه یوازې افغانستان په صادراتي هیواد بدل کړي بلکې د بزګرو لپاره هم یو فرصت دی.
دا غوښتل خوښ منه سوي چې لدین اورسته به موږ تازه میوه او تازه سبزیجات حتی وچ میوه به د افغانستان څخه خلو او تاسو سره به راکوټ کړو. دا زموږ د تجارانو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ د حقینو او بزګرانو لپاره ډیره ښه فرصت دی.
که څه هم افغانستان د مهال د دبليو ټي او یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی دی خو بیا هم د ترانزیت په برخه کې د خپلو ګاونډیو په ځانګړي توګه پاکستان لخوا له ستونزو سره مخ دی. ښاغلی پسرلی وایي چې روسیه ته به تازه میویو د سبزیجاتو صادرات د حواله لاري تر سره سي او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني لاس پوله، یو یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني سلويش پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1450 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې هم کتلی شئ. اوس به ورشو بلخ ته. د بلخ ولایتي شورا یو شمېر غړي او پلویانو یې د دې ولایت د محلي حکومت پر کړنو د انتقاد له امله په لاریون لاس پورې کړ. وزارتچانو سیمه ییز حکومت پر تګ قومي او حزبي فعالیتونو تورن کړ او په دې ولایت کې د ټولنیز عدالت او متوازن انکشاف غوښتونکي شول. معترضانو له مرکزي حکومت د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. له بل پلو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د معترضینو د یادو ادعاو پر ردولو سره وایي د سیمه
سیمه ایز حکومت اداره په دې هڅه کې ده چې په دې ولایت کې میشتو قومونو ته یو شان سیاسي او مدني حقوق برابر کړي. مجیب الرحمن حبیب زای په دې اړه مزار ریپورت لري.
اشرف غنی عبدالله پښتو صدای مورا.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو د محلي حکومت پر ادارې د نیوکې په منظور مزار شریف ښار کې لاریون ترسره کړ. د بلخ ولایتي شورا 15 تنو استازو د دې لاریون مشتي کوله. دوی محلي حکومت په دې ولایت کې د میشتو توکمونو په وړاندې په تبعیض درلودلو تورن کړ او د حکومت والی کړنه یې تکهسپی او قومي په ګوته کړه. دوی له مرکزي دولت څخه په بلخ کې د متوازن انکشاف او د ټولنیز عدالت د ټینګ خوښتون کې شول. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع هم د همدې لاریون کوونکو په ډله کې حضور درلود. هغه وویل
انحصار قدرت در ولایت بلخ موجود است.
د قدرت انحصار په بلخ ولایت کې موجود دی. د یو شخص لخوا د قدرت انحصار کول او د یو خاص ډلې لخوا د قدرت پر مخ بیول دلته موجود دی. دوی د بلخ ټول هستي په خپل منګلو کې راټینګه کړي ده. احتجاج کوونکو د بلخ محلي حکومت خاصتا د ولایت سرپرست عطا محمد نور پر دې تورن کړ چې مختلفو قومونو ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته د رسیدو اجازه نه ورکوي او ښاغلی نور د خلکو د املاکو په غصب کې لاس لري. حسن علي د هم د احتجاج کوونکو څخه یو دی. هغه یې په اړه وویل
ګناه ما چی منطقه ما را بیاسته کو منطقه دیگر
زموږ ګناه څه ده؟ راشئ زموږ سیمو ته د نورو خلکو سیمو ته ورشئ توپیر به ووینئ. دوی د خلکو سمکه غصب کړي. دام ولس کونه څه ده؟ آیا موږ د دې خاورې نه یو؟ ولې ولې دا ډول چلند ترسره کوي؟ ازبک، هزاره او ترکمن وایي او موږ تر پښو لاندې کوي. موږ دا ډول چلند نه
غواړو.
دا لاریون د شنبې ورځې په سهار د مزار شریف لویدیز لوري څخه د فردوسی پارک له مخې پیل او د بلخ ولایتي شورا مخې ته د مظاهره چانو لخوا د یوه پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسید. احتجاج کوونکو د همدې پریکړه لیک په شپږمه ماده کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ سرپرست له دندې ګوښه کړي.
برکناری بلاقت و شرط سرپرست ولایت بلخ می باشد.
په همدې حال کې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ویان منیر فرهاد وایي چې محلي حکومت په هڅه کې دی تر څو ټول قومونو ته په مساویانه ډول سیاسي او مدني حقوق تامین کړي. منیر زیاته کړه په بلخ ولایت کې ټول قومونه ځان ورور او برابر بولي. په دولتي ادارو کې کوم حق چې ټولو اقوامو ته ورکول شوی په هیڅ یو بل ولایت کې حتی کابل کې به داسې نه وي شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایتي شورا ځینو غړو پر محلي دولت د بې عدالتۍ ورته تورونه پورې کړي وو. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او 1315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه هم اوریدلی شي. همدارس د ماخام لو د سهار تر د امریکا غاښنا راډیو خبرونه په همدغه سپو چې ازادي راډیو خبرونه کوي تاسو ته خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دغه خبری پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. خو دومره یادونه باید وکم چې نن پروگرام ټول د سلما یا د افغان هند دوسی د بند افتتاح لپاره ځانګړی شوی او مورید چې دغه بند نن د ولسمشر غنی او د هند ستر اعظم نریندرا مودی لخوا په هرات کې پرانستل شو. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی حقیقت څه دی اورئ چې قسیم سلیمان جوړ کړی او په دویمه برخه کې تاندې څنګه خبریږي چې نورګل شفق جوړ کړی دی.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنوریدونکو زما نجیب زمان سلامونه ومني. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي یوازې د روان مالي کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 112 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې عملي کړي دي. خله هم خلک د هیواد په ګوټ ګوټ کې ل لومړنیو اړتیاو لکه د تشاک پاکې اوبه سرپناه او خوړول درکه په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د پروژو په پلي کېدو کې د لومړیتوبونو او توازن نه مراتول بل جدي ستونزه ده چې په اړه ګڼ شکایتونه کیږي. دا چې د ستونزه مدیریتي اړخ لري او که ځینې نور عوامل لکه ناامنۍ په متوازنه توګه په ټولو سیمو کې د پروژو د پلي کېدو مخنیوی کوي، دا او دې ته ورته نور ستونزې د حقیقت سری په پروګرام کې د کلیو او پراختیا له وزیر نصیر احمد دورانی سره چیړو.
وزیر صاحب، که تاسو راته وایاست چې اکثره اوسیدونکي په ولایتونو کې چې دي په کلیو او بانډو کې اوسېږي، دوی ډېرې ستونزې لري، مخصوصا د سړکونو په برخه کې، د پاکو اوبو د نشتون په برخه کې، او د کرنې په برخه کې هم دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو تاسو کومې پروژې داسې پلي کړي دي په کومو سیمو کې چې د هغوی هغه مشکلات رفع شوي د خلکو؟
یو له ډېرو مهمو پروژو چې زه غواړم تاسو ته ووایم چې په نیمروز او بادغیس کې دا هغه منطقې دي چې ډېر زیات تکلیف دي اوبو د څښاک سره لري. اما موږ الحمدلله نن یو ډېره لویه شبکه په نیمروز کې اول فیز هم خلاص کوو، دوم فیز هم چې کلیو ته مترسمات کوو چې تقریبا 15,000 فامیلیه به له دې نه استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره موږ د بادغیس په ولایت کې همدغسې یو لویه پروژه لرو، امیدوار یم چې یو دوه میاشتې به وروسته یې برابرۍ ته وسپارو.
داسې انتقادونه هم شته چې د کلیو پراختیا وزارت کومې پروژې چې عملي کوي پلي کوي په سیمو کې، په هغه کې توازن په نظر کې نه دی نیول شوی او متناسب نه دي.
د موږ د پروژو انتخاب د خلکو د اولویت په اساس کېږي. راغو د متوازن انکشاف یقینا دا ستونزه سته. تر اوسه پورې د موږ په دیارلس کلنۍ تاریخ کې د وزارت موږ تقریبا تر 15 د حمله څه محاسبه ورته کړې ده، 9 ډالر په فی کلیوال باندې موږ سرمایه‌ګذاري کړې ده. 10 ولایت هغه ولایت دي چې له اوسط نه جګ دي، یعنی تقریبا اکثریت یې متوازن ښودل شوی ده. اما د دې لپاره چې متوازن انکشاف د سعودي لپاره ډېر دلایل موجود دي. یو دلایل دا رسې امنیت مسله ده، بعض جوی که کده ایسی دی امنیت مسله بی. دوم مسله ده رسیده اختیاری و غیر اختیاری بودجه ده. بعضی دونران دی مشخص و ولایت دی پارا مصر کومکی زیاده هم دی انوال
تاسی بولی دی داغ دونران چخد دی غشتانه مثلا نکوی چی پا کم و زایی که تاسی ارتیال ری یا خلق ارتیال ری چلتا پروگرامون عملی که
رغم چې سره غل نه ما زیاده په فشار باندې راځي، یا ورته وایي چې کومک راکې نه ماته دې ملک وسه تراکې کینه راکې بیا نه راکې په هغه صورت کې چې پوسم چې بیخي ځتی نه راکې بیا مجبور سم هغه سره قانون څنګه غم دې ماته ملک یو برخه ده. اما فشار مې راغلی ده او
لکه په نظر دا ډونران ولې ځنګړو ولایتونو ته دوی مرسته کوي لکه څه دي؟
یو لا عوامل دا ده چې بعضی لکه جرمني اسپانیا چې ودی په بادغیس په غر کې پراته وو، مګر د موږ ولایت لپاره کومه کوي جرمني وسو په ولایت شمال کې کوشش کوي. دوی وایي چې موږ هلته پراته یو، موږ کوي چې نظارت خپل پروژو مو کو او پوس چې موږ پیسې چیرته لګیږي.
د بهرنی قواو د وتلو سره دا خو معلومه ده چې مرستې د دې کمې سوي. ستاسو پر پروژې څه منفي اغېز کوي دي کنه؟
په مجموع کې چې نن سبا په ټول دنیا کې نور مشکلات هم دي، د دنیا ولویتونه هم کله کله تغییر کوي. او څه مجبور اوس مثلا په سوریه کې یو بحران ده، په عراق کې بحران ده، په یمن کې بحران ده، او د خپل سیاسي ټکې هم لري هر چېرې. نو په دې خاطر سره دقیقا د موږ کومکونه هم یو اندازه راکم شوي دي.
ستاسو پروژې په کلیو کې په ځانګړې توګه پر کومو برخو متمرکز دي؟
تقریبا په دوه شپږو برخو کې کار کوو، خو ډېر فوکس د موږ د زراعت او سړک پر رابطه ده چې د خلکو په اقتصاد کې تیر زیات رول لوبوي سي او هم کار ایجادي ډېر زیات دي. تیر مالي کال په جریان کې موږ ټولې 10,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړې او کټې خپل ته وسپارلې. سږ کال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالي کال تیریږي، موږ تر اوسه پورې په حدود 4,000 پروژو 112 میلیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړې دي.
تاسو دا پروژې د خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف پلي کوي، خو اوس هم خلک په ولایتونو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړکونو د نشتون څخه شکایت کوي. تاسو د خلکو حمایت او ملاتړ څنګه راجذبوي په دغه پروژو کې او څه ډول د دوی رضایت به ترلاسه کړي؟
د موږ مالي امکانات بشری امکانات اپو څنګه دي د امنیت مسائل دا غوښتل چې موږ محدودوي په تدریجي شکل سره موږ ځو او د متوازن انکشاف رابطه سره موږ فکر کوو د خلکو حمایت موږ سره په دې حد کې د چې تصور نشي کولای مثلا د موږ پروژې پروسه کول موږ دیار لزر واته سو پروژې تکنیک لري او برابرته اوس پرلې دا د خلکو په مټه وو د خلکو له حمایت نو او د دې وزارت هغه پروژه تدبیر کې ټول د شوراګان لرنه کې یو شوراګان د خلکو نمائندګان دي د خلکو حمایت سره سره
داسې ویل کېږي چې په اکثر سیمو کې دغه شوراګان تاسې یادونه وکړه چې په شناخت سره یا مخور کسان یې هغوی ته ډېر امتیاز ورکول کېږي ډېر پروژې ورکول کېږي هغه سیمو ته
نه د امتیاز او شناخت پرته دلته هیڅ ارزښت نه لري هر ولایت په زرګونو درخواستونه مطرح کوي اما ټول خو موږ نه سو عملي کول نو په دې خاطر به د هر منطقي هغه اولویتونه خپل په اساس پروژې
څومره د خلکو د ارتیا پر اساس پلان سیوی دی او په کوم سیمو کې عملی سیوی دی داس ویل کېږي چې اکثر پروژې چې عملی کېږي هغه د خلکو ارتیا په نظر کې نه نیول کېږي
د موږ وزارت ډیر کم په خپل تصمیم نیسي کوم پروژه مګر هغه ته ستراتیژیکې پروژې وي او یو امن انفیابي او نو ټول پروژې د موږ وزارت خصوصیات لري چې د خلکو په مشورې باندې او د دوی د اولویتونو د تثبیت په اساس باندې پروژې پلي کوو
مثلا په کوم برخه کې ستاسو پروژې تدبیر سیوی دی
مثلا په تعلیم تربیه کې پلي سیوی دی صحت کې پلي سوي دي خو زیات فوکس دي موږ په دوه درې وشو چې هغه یو دي پاکو او د څکا کومور سوال دي او تاسو په دې تر اوسه پورې تقریبا د ملک 50% نه لکه کم خلک پاکو وبو د اساسین لري په خو کومه ست دي وزارت کار شروع کړ تقریبا د پاکو وبو اکسس دي د خلکو په دوه درې 10% کې اوس موږ 50% پر رسول ده په دې کې موږ ډېر سرمایه گذاري کوو په زراعت برخه کې موږ ډېر سرمایه گذاري کوو ځکه چې د افغانستان خلک ټول 50% په کلیو باندې کې اوسېږي او زراعت یې هغه پیشه ده نو په دې خاطر توجه موږ زراعت زیات کړی په همزمان د دې لپاره چې سطح د زراعت موږ مختبی یو دوی باید موږ له مارکیټ سره هم یو ځای کړو د دې په وخت خاطر چې دوی هغه تولیدات مارکیټ ته ورسېږي په اقتصادي توګه ورسېږي ښه ورسېږي نو موږ سړکونه هم په دې جای کې
په راتلونکي کې څه لوی پروژه ترلاسه لاندې لري
دا اوس موږ په تقریبا په بادغیس کې د 10 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ دیو یو شبکه تقریبا 2 میاشتې بعد ان شاء الله برابر دي سپارو بل پروژه چې بل هفته کې ما امضا کړه تقریبا 9 میلیون ډالر په اندازې چې په پروان کې موږ دی پاک وو بو شبکه
هم داسې راپور نه ساو داسې ویل کېږي چې پروژه لاس په لاس کېږي او په دې کې فساد ستا او کمزوري کېږي او په ضعیفتو عمل کېږي خلک ورڅخه سمه استفاده نه کوي تاسو د فساد د لمنځه وړلو په هدف
لس موازی داری چې احساس کې د سید فساد امکانات کې موجود وي د مې ټول مرغاب کړي یعنی هغه زمینه د فساد نور نه ورته مسایده کېږي د تدارکاتو لپاره موږ ډېر قوي میکانیزم د نظارت راوستی ده هیڅ قراردادي حق نه لري چې داخل د ادارات ته لاړ شي ریسپشن لرو خدمات عامه لرو چې هلته ټول سیستم کمپیوټرایز دي که څوک آفر ورکوي که څوک عریضه ورکوي ټول هلته اخیستل کېږي لګیږي نو بیا پروسس کېږي داخل ته راځي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې مال مستا مقام ته زموږ سلزلہ سلام
د معلم مقام ته د هر چا سلام دی خو ځینې معلمان یا ښوونکي خپل مقام څنګه کاروي چې شاګردان یا زده کوونکي داسې ګیلې ترې لري
استادان دات نه ډېر زیات وات کوي
په پې په لخته په سپېړه کوم یو چې بیا هغه وي په لغت هم دی وایي
د پوهنې وزارت چارواکي د داسې ښوونکو د چلند په اړه څه وایي او د دوی د څارنې او کنټرول لپاره څه کوي
موږ تېر کال څو تنه ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي د لږ تر لږه یو دوسیه تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې
پلس د کوون کې څه کولای شي چې په خونځو کې د وهلو ټکولو او د تاوتریخوالي دغه ناوړه فرهنګ لمنځه یوسي دوستانو په دې تاندې څنګه کې اورې ز نورګل شفق يم
طبيب د رنګونو او د ګان وطن مار دے د ټولو افتخار دے په هر چا باندې ګران لکه د مور لکه د پلار دے
ملګرو په دغه سندره کې شفیق مرید د استاد یا د معلم د مقام په اړه وایي چې د وطن د رنځونو طبیب دی او لکه د مور او پلار مهربانه دی. خو ځینې ښوونکي د دې په ځای چې د ټولنې رنځونه دوا کړي او له خپلو زده کوونکو سره د یوه مهربانه پلار او مور په څیر چلند وکړي، هغوی وهي، ټکوي او سپکوي. نو معلومه خبره ده چې داسې ناوړه چلند به د ټولنې رنځونه ډیر کړي، خو دوا نه. د خپل شاګرد په زړه کې به کرکه، کینه او بېلمي وکړي، خو علم نه. څه موده مخکې دوستانو پر فیسبوک یوه ویډیو خپره شوه چې پر ځمکه د ناستو زده کوونکو له ډلې یو ولاړ دی، په چغو چغو ژاړي او ښوونکی یې په لښته کله په لاسونو، کله په سر او کله په ملا وهي. د ویډیو ملګرو په هماغه ورځو کې د خلکو غوسه راوپاروله. د پوهنې وزارت وویل چې هغه ښوونکی پیژندلې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړی دی او د داسې استادانو مخه بنیسي. نو د افغانستان د پوهنې وزارت خو وایي چې درسي سیستم یې له تاوتریخوالي پاک دی، خو د دغو زده کوونکو له خبرو ښکاري چې د ښوونکو لخوا په لخته، څپېړه، حتی لغته او بوکس باندې د شاګردانو وهل یو معمول کار دی او دوام لري.
زمانه مخصوات دو چپگم یوم تولگیز دکون که لا دروغ بنوی و دا خبر خودشته دا والم خوڑه لیلی و تکولم خوڑه لیلی. استازان داد ندیر زید وال کهی دسی نچی یا وقت ران تاو که غر غر پی پونه سر مالیمان و دور چرا، یعنی تکلیف کدی بانی و
استازان خرا بکه اونو زین استازان خوده اینو آغو اینو پا 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 لخت پا سپیر کم یاو چی بی آغاوی پا لغت هم دی بایین ما خودیر باله وحل خوره دا لسون هم یولا دوست درز بنده او دا زیری بنده.
شبیر احمد حمیدی ما منګه یو ورځ خپل سم کې شوخی کوله غله خاطر منګه وکړو سر معلم صاحب راغی او لخت سره ټولو خپل شوخی ونه کړ.
مان پکیر خان په منګه باندې څوار نه کوي، استادانو سره ډیر خرافتار لرو، ډیر خرابې کوي منګ سره ک ډیر منګه پې دې سي بوج راو شو خو یو د سیلې چ پیړم د سي وار کې.
مان محمد الیاس لاسام سن کله چې درس نوې زه خو بیا غو خوبي ورته وای کسبه بیا ځنو بیا وې او په لخت وې یو ورځ یو شاګرد ډیر وو یو استاد په پایپ وو.
د پهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل هم منی چې لا هم په ځینو ښوونځیو کې یو شمیر ښوونکي له زده کوونکو سره له تشدد ډک چلند کوي او لا هم په هماغه ناسم نظر دي چې ډب نه وي، ادب نه وي. خدای وایي چې داسې ښوونکي به مومي او تر اوسه یې څو کسه منفک کړي او یو یې قضایي ارګانونو ته سپارلی دی.
د دنیا هیڅ کونج کې داسې تعلیمي سیستم نه د پاتې چې هلته دی د دب او ادب ټکی سره تړلی وي. متاسفانه په افغانستان کې دا دوه ټکي تر اوسه هم تړلی. طبیعت ته د ماشوم چې ښوونکی دغومره کم حوصله کوي چې هغه گزار ته لاس کوي، یا بې ادبي ګوري، یا د درس نه زده کېدل ګوري، یا غیر حاضري ګوري، یا د نظم نشتون ګوري. خو دا د دې دلیل نه سي کېدلی چې ته د معارف قانون د زده کوونکو سره د چلند لایحه تر پښو لاندې کړو. موږ تېر کال څو تنه ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکری او یا هم لیو زینبل زای ته تبدیل کړی دی. د لک تر لک یو دوسیه ما خپل تعقیب کړی دی چې تر عدلی او قضایي ارګانونو پورې تللی دی چې په ډیر بار ټاول سره زده کوونکي وهلیو. زموږ سیستم شاګرد محور د عدم خشونت پر بنسټ ولاړ سیستم ده. یعنی ښوونکی مکلف ده چې کوم سات ورته په پم کې نیول سوی ده په ټولګي کې هغه وخت د زده کوونکي په تربیه او روزنه باندې تیر کی. هلته دته دی وهلو، هلته دته دی بد کلماتو دی کارولو، هلته دته دی کینه او حسد دی خودلو هیڅ ځای نسته.
کله چې د افغانستان په ښوونیز نصاب کې یو ښوونکی حق نه لري چې له زده کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند وکړي، نو ملګرو ولې بیا هم یو شمیر ښوونکي ځان ته د شاګرد د وهلو او سپکولو حق ورکوي؟ یو ښوونکی مریم وایي چې ټولنیزې او رواني ستونزې، او یو بل ښوونکی محمد هاشم وایي چې په ټولګیو کې د شاګردانو د شمیر زیاتوالی ځینې ښوونکي د زده کوونکو وهلو ته مجبوروي. دوی وایي
په افغانستان کې اکثریت کې هغه ښوونکی د زده کوونکو د لډیر رواني فشار ورباندې د په هغوی باندې هر څوک هره طبقه خپلې ستونزې لري. ښوونکی هم شاګرد ته غوسه کېږي یا په قاریږي یا وار باندې کوي. موږ لرو په افغانستان په دې ټولنه کې موږ داسې استادان لرو. او زه وایم چې نه، یو استاد باید د هر څه نه مخکې باید ښه روان شانس اوسېږي، ځکه خپل شاګرد باید درکړي چې آیا زما شاګرد څه ستونزه لري. که چېرې استاد هم ورته غوسه شي، دا خپله په زده کوونکو باندې ډېره منفي اغېزه لري. الحمدلله ما هېڅکله تر اوسه پورې په زده کوونکو باندې وار نه ده کړی.
ده اکسنت 70 نفر 60 نفر هستند.
په یو ټولګي کې شپته ویاز د کون کې وی د دوی کنټرول اسانه خبره نه ده. دا زه په خپل هم چې ورته وایم غلی شي نو هماغه شی بغلی شي خورسته نخری او رشخندی را پسې کوي. درس هم نه وای کورنۍ وظیفه نه راوړي شوخی کوي نو اخر استاد هم انسان دی حوصله نه ورپاتې کیږي. ځینې زده کوونکي حتی چاقوګان او بوکس پنجې راوړي. کورنۍ باید په کور او په ښوونځي کې خپل اولادونه وڅاري د ښوونځي له ادارې پوښتنه وکړي چې اولاد یې څه کوي. یو مور پلار خپل یوه یا دو اولادونو ته هم غوسه کیږي چې خبرې نه مني نو موږ ته خو بستا ویا اتیا کسره لغاړوي. د دوی کنټرول ډیر سخت وي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو د ښاغلي حقمل په وینا کچېری کورنۍ د خپل اولادونو د خونځي له ادارو سره همکاري واوسي نو د ځینو خونکو د دغه چلن مخه نیول کېدای شي. دی وایي کچېری په خپل زده کوونکي د خونځي ادارې او یا خپل کورنۍ ته له هغه استاد شکایت وکړي چې دوی وهي ټکوي او یا سپکې سپورې ورته وایي نو دا به د داسې خونکو په پېژندګلوۍ کې له دوی سره لویه مرسته وکړي. د دې په قول
یو خو بدای چې ماشوم به جګیږي شکایت وکوي کله چې له خونځین نه یو راپور راځي یا کله موږ خبري ګوت مکتاول جوابیون کوي معلم او مدیر د مکتب ته چې ولې دا کار سوی او لیغنه پختنه کیږي د قانون مطابق. ډیر ځایونه کې ما کتلې دي چې ماشوم په بد وساره وضعیت سره کور ته تللی پلار یې عکس العمل ښودلی حتی په ځینو ځایونو کې شخصي برخوردونه سوي دي. د دغو ټولو د مخنیوي لپاره زموږ غوښتنه له میندو او پلارونو نه همدغه ده چې په لومړي سر کې خپلو بچیانو ته وروښيي چې له ښوونکي سره څنګه چلند وکړي له خپل کتاب سره څنګه چلند وکړي له خپل درس سی محیط سره څنګه چلند کی. استاد مکلف ده چې د معرفت قانون د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو او لزدکون کو سره د چلند لایحو پر اساس باندې کار وکړي. مدیر د مکتب زموږ ناظر ټیمونه او زموږ وزارت مکلف ده چې هر معلم دغه پر اساس ارزیابي کی. هر هغه څوک چې په دې اساس ارزیابي کې ناکام راوتلی دغه په معرفت کې جای نه لري او پاینده کې چې هر چا کې د لیدل کیږي او ثبوت او شاهد سره مطرح کیږي همدغه چلند بور سره کیږي.
خو دغه د وزدکون کی عارف او فواد بیا وایي چې کده خون کی په داسې چلند اعتراض وکړنو سپارچه در کوي او کایدارې ته شکایت کوي نو ټول خون کی درته یوې خواته کیږي او ته به اخر هم ملامت یې.
په پایپونو لخته او د عموما ډیر ورسره یو په سپېړه موږ کوم مدیر شي دا هغه په بوکس باندې مهار کوي او نن چې کوم یو پیښه وشوه یو مدیر شي یو شاګرد ووهلو نو د شاګرد باندې لږ څه بده لګېده نو دی لاسه چې یو مدیر سره لږه بده رویه وکړه نو دی لاسه څه پارچه ورته ورکړه.
ادارې تک شکایت وکړو بیرته ټول استادان یو ماډل دي که نه بیا هغه هم وایي چې شوخي به ستا ګناه بیا ورته څه شي جواب ورکړي. زه یو نفر یم هغه د سل دي بیا ورته وایي چې ګناه ستاسو ده como saboridun chende vele bas pazani tira uno
gulunu kadrcha sai bulbul tayar bora.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې کورنۍ په هر حال مهم رول لوبولی شي او زده کوونکي که ادارې ته شکایت نشي کولی نو خپله کورنۍ د خامخا خبروي. د ښوونکو ته په پیغام کې وایي
یو ستونزه په افغانستان کې د مشرانو د ټولنپوهنې له لحاظه یا د آمرینو په ټوله کې دغه ده چې قانون او اصول یوازې د ځان لپاره غواړي. زده کوونکي ته وایي چې ټلیفون مه راوړه خو خپله په ټلیفون کې خبرې کوي. زده کوونکي ته وایي چې بده جامې مه اغونده خپله بده جامې اغوندي. زده کوونکي ته وایي بده ژبه مه کاروه خپله بده ژبه کاروي. دغه د ټولنې له اصولو او له پرنسپ سره خلاف خبره ده. که چیرې کوم ښوونکی بل منع کوي خو خپله یې کوي دا په دې معنا سره ده چې دغه بد کار یوازې ستا لپاره بد ده. زما لپاره ښه ده. زده کوونکي هم فکر کوي چې شاید زما لپاره هم ښه وي ځکه معلم هم یو انسان ده زه هم یو انسان یم. نو زما هیله همدغه ده له ښوونکو نه له زده کوونکو او له ټولو مشرانو نه چې په پورته کټګوري کې قرار لري هر هغه څه چې تاسو نورو ته بد معرفي کوئ هغه تاسو هم مه کوئ.
ملګرو په پای کې د یوې محصلې رابعه ستانکزی خبرې اورو چې وایي کله د ښوونځي زده کوونکي و نو خپل هغه غوسناک ښوونکي خو څه چې د هغه مضمون کتاب هم نه خوښېده. دا داسې ښوونکو ته چې خپل زده کوونکي وهي ټکوي او رټي څه وایي؟
هو حتما افغانستان کې څوک مکتب وایي طبعا هم وهل بخوري هم به تعدیدېږي. ما خپله چې مکتب کې وم ما څو ځلې له استادانو لخوا زه لږ شوخم ومه خو د استادانو لخوا تاییده شوی یم وهل مې خوړلی دي او خصهم صفه وهل مې خوړلی. څوک چې صرف کې خپل امسفیان په مخ کې زدان اخري خپل جرأت له لاسه ورکي روحن ضعیف کی ځان منکیږي روحي او خپل امزول تکرم راځي په صنف کې همیشه هغه د حقارت احساس وي او زړه مکتب توريږي ما غوښتل چې بخي مکتب ته لاړ نه شم د دې لواجی چې بخي په ما باندې هغه ذهني فشار ډېر راغی چې هغه مضمون نه مې بخي بد راغی هغه کتاب مې اخیست خپل صنف ته ورکړ
همزولو کس د کوون کې لزړه درس وایي درسي ټولګي اخلال نکړي شوخي و نکړي او خپل خون کې پازاب نکړي نو د خون کې لاس او لخته به کله هم پورته نشي خو د درس نزد کېدل او د ماشومانو زده کوونکو شوخي کول بیا هم یو خون کې تا د هغه د وهلو ټکولو جواز نشي ورکوله لزړه درس ویل او د خپل استاد احترام سړی لویو بریاو ته رسول شي دوستانو تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandy سانگی دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي ادرس هم موندلای شي pa.azadiradio.com او زما پر د برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rfer.org بریالي اوسئ.